من و اسمت ساروان در استودیو با شما خواهیم بود. حالا با ساروان صاحب در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری باشیم.
دیر زیاد تمننه احتبا جشوی قدر من آردون کو دی ست پخپروانه که آوری چه در افغانستان اجرای رئیس هند سفر کوی در افغانستان برشنا شرکت وی چه که امنیت تینگ شو نو کابل تا با وارداتی برشنا برتفعال شی نو راپورون حملرو خود تر هر چوران دی اجمل تورمان در دی ست خبرون آوروی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوال امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کنفرانس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کنفرانس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرایی رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر د بهرنیو چارو له وزیرې او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کونړ د امنیت قمندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا دا پیښه پرون د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکانو امنیتي ځواکونو غوښتل د نوابات په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسته جوړه کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفین له لوري له لرې کنټرولېدونکي ماین پرې وچاودل شو. سید خیل وایي په دې پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاحکار د وژنې په اړه د جدي څېړنو امر کړی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاحکار محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګند وسلوالو په غلچکي برید کې ووژل شو. د نوموړي جنازه د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د جنازې په مراسمو کې وویل چې مشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین یې د قانون منګولو ته وسپاري. په میدان وردګ ولایت کې د نهو وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت په د مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرسته د ولسمشر په ځانګړي حکم د هغه نهو وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره وشوه چې د روان کال د قوس میاشتې په 14 نیټه د ملي اردو لخوا د اوان د توغول شوي مرمۍ د لګېدلو په پیښه کې ووژل شول. د خبر پاڼې په حواله د هر وژل شوي ماشوم کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکړل شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې له کابله د راغلي پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې ترڅنګ ټینګار کړی څو د پیښې د نیول شوي عاملینو محاکمه هم په عادلانه ډول ترسره شي. امنیتي ځواکونو په کندهار کې یو تعویز لیکونکی نیولی چې ویل کېږي پر یوې پیغلې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د ولی جان اغا په نوم دغه تعویل لیکونکی د کندهار ښار اړوند د نهمې ناحیې د لوی ویالي په سیمه کې نیول شوی دی. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی تعویزګر د خلکو د شکایتونو پر بنسټ نیول شوی او دا مهال یې قضیه تر څېړنو لاندې ده. د خپلواک په وینا نیول شوی کس پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم خلک تعویز ته ډېره عقیده لري، خو دا لومړی ځل دی چې یو د تعویز لیکونکی د اخلاقي فساد د موضوع په تور نیول کېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې زمبابوې الف لوبډلې ته په 5 وکټونو ماته ورکړه. په دغه 500 مسابقه کې زمبابوې د اوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته 270 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف په 40 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو سره پوره کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرکټ بورډ چارواکو د افغان لوبغاړو دغه بریا ستایلې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په درېیمه د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. د امریکایي جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه وه، چین یې پاکله امریکا ته اعتراض کړی. پیکینګ د شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگي بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت کې چې د دوی بیړۍ سفر کاوه، په سیمه کې د چین کومه بیړۍ نه وه موجوده. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې 6 ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونو کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي دي. د کډوالو د نړیوال ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه پورې 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یې وه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-24 جنګي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبه د پرله پسې اخطارونو سره سره د دې هیواد حریم ته داخله شوې ده. د تېر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې تر اړیکې خراب شول. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیې کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې د فبروري په 11 د مونشان په نړیواله غونډه کې به د سولې پر دغه مذاکراتو بحث وشي. د سوریې پخوانی لومړي وزیر قدری جیمل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د مونشان غونډې ته هیله ښکاره کړې ده. د سوریې د زولې خبرې د جنوري په 9 په ژینو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان اجرایی رئیس د هند سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کوي.
د دې هوکړې پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصول باندې د ویزې محدودیت باندې
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د امنیتي ستونزو د لرې کېدو په صورت کې کابل ته د برېښنا لیږد په لږ وخت کې بیرته فعالولی شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په خپل منځ کې پر همغږۍ خبرې وکړې. د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لورې د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. په داسې حال کې چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې جرمونه زیات شوي، پولیس وایي د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی.
څلور میاشتې کې اوس موږ 30% تقریبا څنګه ټیټوالی لرو.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په پای کې هم مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې سپه چې اوس ازادي راډیو اوري د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن په 15 ورځني سفر هند ته ځي. نوموړی به د هند له چارواکو سره د کتنې او خبرو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په یوه کانفرنس کې ګډون وکوي. ټاکل شوی دی ښاغلی عبدالله له هندي چارواکو سره دوی موافقې هم لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې واورئ.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یوه کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان جاید فیصل د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي.
د دې څلور ورځني سفر هدف په هند کې د تروریزم ضد کانفرنس کې اشتراک او هلته وینا ده. د خبرو جزئیات معلوم نه دي، ولې د افغانستان اجرایي رئیس له هند له دوی سره په لیدنه کې دوه اړخیزه مذاکراتو کې به پر هغو مسایلو خبرې کوي چې هغه هم د افغانستان لپاره او هم د هند لپاره اساسي ارزښت لري. په ټوله کې به د خبرو موضوعات تراکې وړ مسایل چې دواړو هېوادونو لپاره خاص اهمیت او ارزښت لري.
فیصل وویل اجرایي رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري. د فیصل په وینا د دې لیدنو پر مهال به د ایران د چابهار بندر په اړه چې د هندوستان په پانګونه جوړیږي هم خبرې وسي. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. فیصل وایي د یو تړون په اساس چې د دواړو هیوادونو سفیران به لاسلیک کړي، د دواړو هیوادونو سیاسي پاسپورت لرونکي کسان به له ویزې پرته تګ راتګ وکولای شي. د اجرایي ریاست مرستیال زیاتوي چې بل تړون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په هدف د سوداګرۍ د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
په دغه سفر کې د ترڅنګ یو بل موافقه هم کیږي، یو بل هوکړلیک هم لاسلیک کیږي. د دې هوکړلیک پر اساس به د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصولو باندې
ډاکټر عبدالله پر داسې مهال هند ته سفر کوي چې یو میاشت مخکې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله وسوه. د دغه پیښې مسولیت د جیش محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې ومني. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو تروریزم ګډ دښمن بللی وو او هند د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د یو شمیر نظامي تجهیزاتو مرسته کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیژل ناورین بولی، وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو حقونو د دفاع مسولیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبري وکړي. دا پر اساس کې چې د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران یو شمیر افغانان سوریې ته د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په زور لیږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندې خنې وړ موضوع بولی، وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لګلو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
ایران د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریته ناوړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کیږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاری کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی رضایت حاصل کړی وي په ډېرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په تازه تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنګ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړې چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنګ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
مشله راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې دخیل شوی وي، ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دی او کوي له کومو لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپو نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان د ملي اردو یوه اته کسیزه ډله په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي همکاریو او همدار است د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ په پراختیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پېښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR د شنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن ربانی سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال سمبر په وشتمه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې یویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د وژنې په باب د جدي تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږژبه نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو په غلچکي برید کې له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږۍ پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې
چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړئ او عاملان یې قانون منګولو ته وسپارئ.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجینر زلمی وویل دوی هغه همکار لاسه ورکړ چې تل به یې د هر واکدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
موږ یو ډېر قدرمند او درون رور د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاسه ورکړی دی. زړونه هم پرې ډېر زیات درمن دي. دېرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی، ډېرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډېر سخت کار دی، خو په د آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسر مړینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ضایع وګڼله.
طنز او د مزاح پاچا و. په خاکسار هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بېمالګې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هېڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وایي لا هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برښنا ستونزه نه ده حل شوې. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستان د وارداتي برښنا پایې په بمونو والوزولې. که څه هم وسلوالو طالبانو وروسته وویل چې دوی دا کار نه دی کړی. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په اتو ساعتونو کې به د برښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برښنا انتقال کړي. رحمت الله افغان د برښنا شرکت له ویند وحید الله توحیدی څخه پوښتلی چې دا ستونزه به کله هواره شي.
متاسفانه تر اوسه پورې حل نه ده، ولې موږ ته د تک اجازه خپل سیمې ته نشته. موږ کوشش وکړل د سپینګرو له لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه یې لا نه دی ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواوو سره چې خبرې کړې دي، بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که موږ ته اجازه راکړل شي چې موږ دننه شو ساحې ته، موږ په اتو ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګ یې تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولی شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خوا وي ته اجازه در راکړ شي، فقط موږ وکولی شو دغه د برېښنا پایه روغ کړو، ورغوو او کابل ته برېښنا ورسوو.
د افغانستان برښنا شرکت وایان شاغله توحیدی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ستري محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. په دې اړه د ناجی صفی راپور ووري.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول پخوا هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوې پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د دې پروګرام د پایل پر مهال وویل چې د خاوند او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد ازمي به خاطر
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسو وګورئ کله چې یوه ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډېر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت، سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره سترې محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د سترې محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت له دې پروګرام څخه هرکلی کوي. د سترې محکمې عالي مقام د وثایقو او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل:
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده، خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوې هڅه کړې زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې په دغه ښار کې جرمونه زیات شوي دي، خو پولیس وایي چې د جرمونو ګرافټیټ شوی دی. په دې موضوع د ابراهیم صافی راپور.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې جنایي پېښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته په ستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسیدونکي دي چې له جنایي پېښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
سه نفر بودن که آمدن، یک
درې نفر وو چې دلته راغله. د یو قد ټیټو او دوه تنه یې ماسک درلود او د بل مخ لوڅ وو چې دلته راله او تفنګچه او برچی درلوده. زما دکان ته راننوتل، پیسې، موبایل او نور شیانې یې رانه واخیستل او آرام سول.
آرام شدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم. از پانتون
له کابل پانتون رخصت سم. په دې کوڅه کې دوه بجې څوک نه و. په لار روانوم چې موبایل کې مې خبرې کولې. یو دوه نفرو ودرولم، له یو سره تفنګچه او له بل سره برچی وو. راته یې وویل تلیفون دې وباسه. زما جیبونه یې ولټول، پیسې رانه واخیستلې، حتی زما د پانتون کارت یې هم راڅخه واخیستی.
په ورته وخت کې عام خلک هم وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر سیمو کې غلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماښام نه وروسته خپلو کورونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حارث رحماني او محمد رومان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ:
دا
داسې خلکو مخه دې ونیسي او هڅه دې وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام واوسي.
خو د کابل د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 10% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمېر پیښې شته، خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غله نیولې دي او د تعقیب لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 10% کمې شوې چې دا یو خلاصته راوړنه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې 3 میاشتو کې په دغه چې مقایسه وکړو، دا څلور میاشتو کې اوس موږ 30% تقریبا څناڅه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو او موږ دا په ثبوت سره یې اخیستلی او په اسنادو د دې ثابتولی سو هر څوک چې دا ادعا نه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چې لدې وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنی قومندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې کړي او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموډ لرونکي ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وای ل 14 ورسته پسیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نخته هم شوی چې پکې درې وسلوال طالبان وجل شوی او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وای د خپل قومندان او نور دو کسانو په وژنه غمژن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. مدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ معذرت ومنئ چې د تخنیکي ستونزه وه او د خان محمد سیند راپور چې د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه و خپور نه شو. دا راپور به په راتلونکي خپرونې کې وړاندې شي. اوس د خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې ووشل شو. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې و جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منګرتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي دي. او د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. شمار از باشنده های کابل شکایت دارند که جرایم جنایی در پایتخت افزایش یافته. این باشنده ها در صحبت های اختصاصیشان با رادیو آزادی گفتند که کابل منیس پایتخت افغانستان در اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی است و اونا انتقاد میکنند که جان، پول نقد و اموالشان در پایتخت در کابل مسئول نیست. در شهر، منطقه، قریه و جایی که شما زندگی میکنین، گراف جرایم جنایی در کدام سطح است؟ آیا فکر میکنین که از این لحاظ مردم با تهدیدها و مشکلات روبرو هستن یا ای که وضعیت بهتر است؟ در برنامه میکروفون شما امی موضوع را با هر یکتان به بحث میگیریم که بر ما زنگ میزنین و پیام بفرستین. با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نننی موضوع دا ده چې د کابل ځینو شاریانو ویلی دي چې په وروستیو کې امنیتی پیش زیاتی شوی دی. البته امنیتی به نه بولو، ځکه چې کله د امنیت خبره کوونو دی هغو عملو ته مو اشاره وي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې کېږي. جنایي پیش زیاتی شوی دی، لکه غلاوي یا وهل ټکولو، په زوره له چا پیسې اخیستل او داسې نورې پیشې. خو د کابل امنیه قمندان بیا وایي چې نه، د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی نسبت پخوا ته، خصوصا په وروستیو درو میاشتو کې خلک هغسې وایي او پولیس داسې. ستاسو په سیمه کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ هیله لرو چې په دې موضوع به خپل نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 540 او هم 0908 225 او د افغان بي سیمه 0903 شمیره هم در سره په یاد لري په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بلې، و اگر انټرنیټ دارین او به انټرنیټ دسترسی دارین از طریق اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، رادیو دات آزادی. شنونده اول برنامه ما را بگیریم که منتظر هستم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بای محترم اسفن سروان سرطا دو سلامون اولادی کنسان سام کن جاید نیمی سرطا دو آزادی را جوتو دو کن 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 سلامون اولادی کن سار مفخیر
سلامت و سیم منن کروتن خاری سی پشتون ستاسو پسی مکن سنگ دو سیم
بلی و محترم سروان سرطا خبر دادن چه یو خو نامنی دا بل دا جرائم دا تقریبا دازموش و سوشی روزموش پل پا جلایت که دا جرمی جرائم دا جنایتونه دومره زیات سوي دي په خاطر دې چې غلاوې کېږي، کوتا طریقې کېږي، تقریبا سرقت کېږي، اختطاف کېږي. د شپې پسته اووه بجې یو سړی د جوزجان سرپول یا د پاریاب سرپول یا پسته اتو بجو ملکي خلک پر دغه لارې نه شي تلی، لکه ځي هم ډېر په وام کې دي. دا په خاطر د څه شي دی؟ یعنی سارق نیول کېږي، جزا نه ورکول کېږي، بېرته په مقابل کې د پیسو یله کېږي، غل نیول کېږي، کوته طریقه نیول کېږي، تجاوزګر نیول کېږي، اختطافچي نیول کېږي، اما یو دوې میاشتې جزا ورکول کېږي، بېرته په واسطه یا په روابطو باندې یا نظر په شخصي روابطو باندې یله کېږي. نو ځکه دا جنایي جرمونه زیات شوي دي. که چېرې زموږ حکومت داسې قوي ادرس ولري، یا زموږ حکومت دغه جرمي دغه مجرمان چې نیسي و دوی ته نظر په قانون باندې جزا ورکړي، بیا به دا پېښې کمېږي. او دا قانون هغه وخت پلی کېدلی شي چې په دا قانون ټوله پر ټولو باندې یکسانه پلی شي. او تاسې ګورئ په اریاب جوزجان سرپول کې اختطافونه شرکت دا چې دا څوک کوي اصلا؟ که د دې څخه پرده پورته کړو، دا دغه غیر مسؤول افراد یې کوي، یا اربکیان کوي، یا دا غیر مسؤول افراد کوي، تر څو چې دا پشتوانه ونه لري، غل غلا نه شي کولی، تاریخ شرکت نه شي کولی، کوتا طریقه لار نه شي نیولی. پشتوانه لري، پشتوانه هم دلته په دغه نظام کې ځینې کړي دي چې پشتوانې یې کوي.
بله صاحب، سلامت اوسه قاري صاحب پښتون. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام و احترام تاسو ته نیوز په فرمان ته ورته کوم تمام خپل مامور دقیق په کابل قرباغ نه
مهرباني
د ما په نظر باندې قانون یو خو مالکی نه بل مصالح قانون دغه مسائل ته لږ سخت کړی شي. یعنی دوی ته که سخت سزا وټاکل شي، ډېر هم بندیخانه وټاکل شي، او بل دغه مسؤولین هم دومره داسې جدي چلند په دغه مسایلو کښې نه کوي، په خاطر دې چې دې زیاتېدل د همدغې لوامل داسې دغه قانون یې سخت.
متاسفانه چې دقیق صاحب تماس قطع سو کې ما غوښتل دا پوښتنه ترې وکړم چې په قرباغ ولسوالۍ د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې نسبت مثلا څلور پنځه میاشتې پخوا ته جرمونه څنګه دي؟
بله، شنونده ما از کابل پیام فرستادن. سید حکیم گفتن در ساحه ناحیه دوام شهر کابل جرایم جنایی به اوج خود رسیده، خصوصا در بی بی مهرو، علت از او بیکاری جوانا هست. محمد قاسم زواک از المن نوشته در پیام خود که در ولایتشان دزدان تعدادش خیلی زیاد است و هر روز دزدان از مردم و موترها پول میگیرند. اما سنا سادات از میدان وردک گفته که در ولسوالی نرخ امنیت حاکم است، هیچ کس با کس دیگر کار نداره، چیزی که محمد اسلم آرمان هم نوشته.
بله، محمد اسلم آرمان لخوست خیلی کلیوه، الحمدلله په خوست کې جنایی جرمونو پیش ده پخوا په پرتله کمی شوی ده. خدای دی وکړي چې دا ناوړه کار په ټول افغانستان کې ورک شي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی چې وایي زموږ په سیمه کې تیر کال غلاوي او اختطافونه ول، خو دا کار ځینو کړیو کاوه چې له حکومت سره هم لاس درلود، اوس دا ډول پیښې کمې شوې دي.
بله، جالبه سروان صاحب که دو شنونده ما از ولایت میدان وردک گفتن گراف جرایم جنایی در مناطقشان کاهش پیدا کرده که یه خبر خوش است. بریم، شنونده ما از طریق تلفن منتظر هستن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت و سیم مننه.
زه میرویس افغان لکری د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سره سبا تماس کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
ورور، زموږ په مځکه کښې ډېره کراري د غلا وې چې نشته. دلته حکومت ډېر امن راوستلی، غله نه پرېږدي، تورلستان نه پرېږدي، د کچاور پرېږدي چې تاریاک واړي. نو زموږ په مځکه کښې ډېره امن او سوله ده.
ډیر ښه مننه سلامات اوسه خوشاله اوسه بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
عبدالحیات خاکسر ام ده فرمان نه
مهربانی کوي خاکسر صاحب
افغانستان گیرنه چې کابل کې ډیر رقم ته حادثه وشي
دا وایست چې ستاسو په سیمه کې نسبت په خواته مثلا نسبت یو کال مخته وخت اوس څومره جرمونه زیات دي که کم شوي دي که زیات شوي دي؟
یاره زیات شوي دي تر افغانستان کې به زیان راشي، از موږ به کوم شخصا زیات شوي دي چې هر هسې څوک یعنې وخت ناوخت تګ و راتګ نه شي کولی، ځکه چې حالات خراب ده. دوه کاله خو بیخي مشکلات سره خل مخامخ دي.
ګوره، دوه ډوله پیښې دي. یو د امنیتي پیښې دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې کېږي، مثلا حملې کوي یا ماینونه شدي یا چاودنې کوي. هغه زموږ منظور نه دي. زموږ منظور غلاوې دي، لارې وهنې دي، شوکونې دي. داسې مسایل، دا ډول پیښې، دا ډول جرمونه ستاسو په سیمه کې زیات شوي او کم شوي دي؟ د دوی ټلیفون قطع شوی دی، بل اوریدونکی لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادي است.
جاوید نعیمی صاحب او تاسو سلام ساتو د زړه سره سلام او څنګه جوړ است؟ خیر یاست؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
محترم سروان صاحب د کندهار د شاولکوټ سیمې ته ما شولی دي، څنګه جوړ است؟ خیر،
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. شاولکوټ کې څنګه دی نسبت یو کال پخوا ته وضعیت لدی درکه ښه سوی که بتره شوی؟
وضعیت خو سروان صاحب ته د شاسیسه تر موږ زیات معلومات دي، ځکه چې په شاولکوټ کې زیاتې سیمې د مخالفینو په لاس کې دي. سروان صاحب خو د جنایي پېښې هم زیات شوي دي په دې ولسوالۍ کې. دغه پېښله ولې د غم سره دغه د جرمونو جرات هم دلته لوړ دي، ځکه چې د خلک شکول کېږي. بیا دولت دغه کسانو مخه نه نیسي، د زورواکانو مخه نه نیسي، د خلکو نه په رڼا ورځ شپې اخلي او نور شتمني دین اخلي. موږ د حکومت سره دا غوښتنه ده چې خصوصا د جنرال صاحب سره د قومندان امنیه د کندهار چې دغه خصوصا د شاولکوټ ولسوالۍ کې امنه ولري، ځکه زیاتې برخې د په لاس کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستاسو پیغام واورېدل شو،
تشکر. سلامت باشئ. همه حال مطیع الله خروتی، یکی از آگاهان امور سیاسی را هم با خود داریم از طریق اسکایپ. آقای خروتی خوش آمدین به برنامه ما. شما چی فکر میکنین دلایل افزایش گراف جرایم جنایی در افغانستان را؟
سلامت باشین آقای نعیمی. سلام خود خدمت شما، خدمت ساروان صاحب تقدیم میکنم، خدمت تمام شما.
مهربانی است.
یک مسئله را میخواهیم بگویم که در تمام ولایت در مجموع 34 غیر مرکز گراف جنایی جرمای جنایی پایین آمده، فوق العاده پایین آمده. یکی از ولایت که من هم وظیفه دارم موقتا جرم جنایی وجود نداره، که داشتم باشه فیصدی، اما بدبختانه در شهر کابل یعنی از 100% هم بالا رفته گراف جرمای جنایی. گرچه در مسئولین دی امنیتی خصوصا قماندان امنیه حلیزلی که ای در حلیزلی دی ستاین ورده، مگه مسئلی مشکل چه اقا کدرونه چه حوزو که زای پزایسی بیدی، اقا کدرونه طول دی روابط و پا اساس را غلی دی. مسئولی جنایی مسئولین، کشف مسئولین، در طول خلق روابط جنایی در قماندان امنیه زوی خوارکه زور پینه نسیگی چیسته ای که زوز دی کابل دی خار دو اقدر تواییم خپل شخصی زما زوی نعمت الله نو میگی درې مکران کې موبایل لاس نه واخیسته او تختو ګوري پرانا او راس کې الک ما اصل نه پانتون کیاو. دوم زما د لور موبایل پانتون کې لاس نه وتختو. خو جنایی جرمونه کومه ده چې کچې سوي دي؟ بیا ما تا والی د کابل ته ویل چې والی سي محترم دغه واقع پوزي سي کې شوی سو دورې 1515 لري دي، هغه باندې کې موټر سکل والا خلک دي، هغه بدغه کو ونی سوای نه ورکه هغه خلاړنو خدای چیرته بتلی. ګوري دلته یو خاص روابط موجود لري جنایی مسئولینو سره، حاصل قیاس دغه غلو سره چې فعالیت کوي. نو بنان
بله ستاس خبري اور
نو بنان دغه مسلې ته د چلوګلی په خاطر خاص د سي زیاتر هنرم چې هغه مسئولین د کشف جنایی چې په اوزو کې تمام ورس فعالیت کوي روابط په اساس راغلي دي، د دوی د نور سیمو ته تبدیل شي، لاړ شي، نوي خلک تراسي. دا نوي خلک هیڅ کله غلو سره تماس زر نشي نیولای. دی په شپږ مستو کې غلو سره تماس نیسی، چې بیا دا ګروپ ته تبدیل شي بل ګروپ راسي. اوس خاص ارتباط روابط اړیکې د غلو سره او د اکثریت مسئولین د جنایی سره ستا. دا زمو خبره ټول خاص ښاریان اوري داسې تر څو هغه پورې چې مسؤول کشف و مسؤول جنایي په سیمه کې خپله وظیفه سم ته سم سرته ونه رسوي. دوی سره اوس ډېر مجهز وسایل دي، هر څلور لارې کې تلاشیګانې دي، چک پوینټونه دي، مخابرې دوی سره دي، حتی موبایلونه دوی سره دي. دوی هېڅکله مجرم نسي تښتېدی. څنګه په رڼا ورځ کې په درېیم مکرانو کې سړی جګېږي، صراف پورته کوي، په موټر کې هلته یو ځای مخکې مړی اچوي او پیسې ترې تښتوي، دې قضیې نه میاشت نه تېرېږي. یا څنګه په دې بیروبار ازدحام کې په درېیم مکرانو کې د یو ځوان هلک لاس نه موبایل چوروي او تښته کوي موټر سکل کې، او خات اخوتم پوسته اخوتم پوسته، او مخابرې مور سره سړی مشخص معلوم، کالیم چې په تن کې دي معلوم، رڼا ورځ کې. نو دا چې ده هغه یو خاص روابط وجود لري، یعنی ګویا هغه تبدیلیګانې چې ونیسي، او دا تبدیلیګانو باندې د قمندان صاحب نه خوراکۍ زور نه رسېږي، بېچاره د سوی نه پورته خبره ده. حتی یو عادي صاحب منصب د جنایي دوی نه شي تبدیلولی. او تاسې که دا ګراف وګورئ، زما خبره ولې صاحب داخله هم اوري که نه اوري، یو مسؤول به یې واوري، هغه به ورته یاداشت ورکوي. عادي مامور د کشف د وزارت داخلي چې په حوزو کې کار کوي، هر یو پنځه کاله شپږ کاله یو ځای کې ځای په ځای ناست دي. د غریب اولاد په هلمند کې، پکتیکا کې، کونړ کې وزل کېږي، هغه مین امتیاز اخلي، دای مین امتیاز. اما بیا کچه د غلا، کچه جرمونو دومره اوچت ده چې قابل تشویش ده. او دا بالکل زه داستا سره منم، او ټول اوریدونکي چې زنګ وهي، بیا هم تکرارم اطرافو کې وضعیت د جنایي جرمونو ټیټ سوی ده، د مسله افرادو یعنی مشکلات زیاد شوي دي. اما کابل که برعکس امنیتی.
بله بله. آیا فکر نمیکنین جناب خرودی صاحب که شما به ازدحام قبلا اشاره کردین، در ازدحام البته گفتین که دزدی های صورت میگیره، اما خود ازدحام هم و نبود کنترل یکی از عوامل افزایش جرایم جنایی شده نمیتونه؟ چون در بعض از شهرهای بزرگ جهان هم زمانی که ببینیم تعداد جمعیت در یک شهر خیلی زیاد هست، در اونجا گراف جرایم جنایی نسبت به سایر شهرها بیشتر است.
آقای نعیمی، ما گپ شما را تایید میکنم، در کتاب ها متر آمده، عملا صاحب علم متاکم میکنه، جایی که بسیار ازدحام است اونجا سرقت ها میشه، اما سرقت های علنی نه. او رو ما یک اصطلاح میدیم که کیسبوری میگنش، که جیب آدم میزنه. بله. هیچ مشکل نیست. این که در سر سرک همه گیستاد است در موبایل صحبت میکنی، موبایل در دست میگیره و فرار میکنه. این فکر میکنم شامل از اون کتگوری نمیشه که ازدحام زیاد باشه. این سبب از این علت از این است که ناامنی است، حراس وجود نداره. از پلیس، از پست امنیتی، از چک پوینت ها هیچ حراس وجود نداره. به نان روی شما قبول کنین صاحب، نفر در وطن آمده نان خورده، پس بیرون بر آمده موترش نیست. امی کسای شریعه کابل که سوای میشنم خمیال، گرچه فعلا از شوف ای طرف برق نیست، ممکن به موبایل های مردم چارج نداشته باشم، که اکثر مردم در دل خود بگوید شاید بیخی پروگرام شما تا دو ماخر گپ شکایت از امنیت کابل باشه.
تشکر. سلامت.
سلامت وسه خروتی صاحب. بل اوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام اورور عبدالرحمن بیرات لیست خبر رسانه.
مهربانی کوی عبدالرحمن صاحب.
سلام اورور کله دې چې زما یو خط نشي، ما ویل چې زه د عراق ولایت را باسنګي ولا سوال خاص سره سوال کیم. او ما ویل چې دا جنایي جرمونه ټول د دولت لخوا کیږي. زموږ په سیمه کې تخمینان د وکاله کیږي چې طالبان پیدا شوي دي، نو هغوی بیا د غلو لاسونه قطع کړل شي، ځینې پرې کړې. نو اوس باور وکړه که یو څوک سل لکه افغانۍ ولري په یو دښت کې روان اوسي، څوک نشي کولی چې هغه ته وګوري. د دې اصلي عامل دا دی چې دا
یعنی سزا نه ورکول کیږي. صحیح، مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. شنونده عزیز صحبت کنن.
خیر دوی بله لیست خبری نکوی چه پیغامونه تو سکایپ. بله. لاری
یک شنونده از طریق سکایپ هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام نه محترم نعیمی صاحب تاسو ته و محترم چروان صاحب ته ټولو کارکوونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زدران دربیش ما خوښ شوم چې تاسو په خبرونه کې ما د جنایي جرمونو په اړه ایوازینه تشویش چې اوسنۍ پیدا شوه د کابل او د ننګرهار لاره ډیره نارامه شوې چې د لارې پوګدو د لغمان نه نیولې تر جلال آباد په دغه سیمه کې زیاتره مسافر په لار کښته کیږي. حتی داسې ویل کیږي چې هغه مسافر چې له بهرنیو هیوادونو نه راځي په دغه لاره یا ننګرهار ته سفر لري، هغوی له کابله ټارګیټ کیږي، په دغو لارو کې ښکته کیږي، بیا د پیسو په بدل کې هلته خوشې کیږي. چې ډېری د دې جملې نه په همدغه یوه میاشت کې زما څلور پنځه دوستان دغه په دغه ساحه کې ښکته شول، د در تریو یو نیم دوه لک افغانۍ په بدل کې بیرته په یو سات دوه ساتو کې خوشی کیږي. نو هیله لرو له دولت هغو مسؤلینو چې په دغه لاره باندې یا پوشتي زیاتې کړي یا د دغې لارې امنیت ته نور هم جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردي ودان کرد وطن سلامت
میره بانی سب زنده باشین. شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن هستن. بفرمایین سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میره بانی کوی
لازم نپیلی شی او دا خونکاران زناکاران او دوگونو دیر
بله سب داوی چه ستاس پسی مکی چنگر دا خوب بله موضوع ده داوی چه ستاس پسی مکی دا دول جرمون زیاد شوی دی کم شوی دی چنگر دی
زنگ بسی مکی طالبان یه جرم نشتا ده چه هر یه جرمون دیارا به سازا سر مخمد
صحیح من نبل آوردون که املا رو زن معرفی که بله تاسی لکم زین خبری کوی
میره بانی سب
د کولاده هلمند ولایت نظر یول فلیس خبره کوم.
بله مهرباني کوئ صاحب سری خلاصه
ورور راکم کی چې کیری د دولت خلک او سره شریکان دي دته زمر خپل شخصان کړي کې درې تلور غړي و څولې دیم امیلین نن ول کېدله نو وخت تیرې دو تر راکم خلک چې و دسته پور سی و د فورا او سره چته دته یعنی نمبردار وو په نامه باندې یو منځه برامن کاتی د شخصي خلکو د خواته ونی او غاز مر د کلی غلا ولا بیا چې ورسته تا کاتی وسوله دا کومه چې په سات چې د کلی و دا کلی په څه والا په خپل وسره شریک و یعنی د څه څوک لای وسوله مشکله غلا وسوله د نور کارونه وسوله هم دا وسره شریکانو دا کومه چې دی یو څه دا نو ورته کلی دی اول په دولت کې خپل د غلری کوم دی لري چې مقصد سره شریکان دي.
بله سب ډېره مننه. خو دا مو ونویل چې نسبت یو کال مخته ته ستاسو په سیمه کې څنګه دا ډول پیښې زیاتې شوي او که کمې شوي؟
تماسشان قطع شده. یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. احمدی سن از رد کامل.
بفرمایید احمدی سن.
برادر شما خوب من پروگرام دست گرفتین در این پروگرامی در شهر کابل واقعاً که زیاد هم شده و دیگه مثل که استاد مطولا خریفی گفت همین واقعات زیاد است. اگر ببینید شما تمام رش کارمندهای دولت ای دست داره اگر شما در باغ بازی ببینین و در دیگه خود چند بیر وقتی که کسه بوری چیزا گرفته میشه میگه برو مش میگه یک سال بس خود بنا اینا رو اله میتا و تو رو متهم هم میکنه و شامکی شما ببینین نیاش نمیگه شامکی شما متاری که بیشه سه چهار نفر یک جای میشن در موتر میشه که از دوستای ما را کرد میگه کجا میره میگه میرم تا قلاچه را میگه بیا بیشی وقتی که شما از چل کمک پیشتر میشین در نزدیک دار چمن میرسین کوچه دیگه که هست که برف دار میخره نمیشین در میاد چاقو پشقال چیزا رو میکشه میگه پایتا هم بایلا تا بکش اگه نه میدید میزنم اگه نزنه اونجا با چاقو میگه میندازه اینا خودش هم دز داره دمون ساعت وقت گرفته میشه زنگ مزنه که ما رو دوی ساعت گرفت میاد خود از اینا رو میگیره بعد از اینا رو رها میکنه و باید کسی که مسئول کابل از حساب جمعی است اینا رو باید سر پشت از اینا دیگه نفر بازه که تاک اینا کسی که دز داره خود از اینا رو سزا بده و شما واقعا اگه این کار رو بکنه اگه یک نفر همی جرم کده جرات تکده بتانه.
بله سر
سلامت و سیم
تشکر زنده باشن سر. یک شنونده دیگر هم داریم سروان سر بعد از میریم پیام ها رو بگیریم.
سیده
میروانی سر.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد کار
بله دی هلمند لکم میسی میسخه.
بله پا هلمند ولایت که هلمند ولایت شبگاه سار مسافر باڑی که هم هلمند ولایت که زیاد غلی دیر دی او غیر مصول خالق دی چی بشتر خواه دیوان انتخه که تارکات سیز نیست که ولی که چوک ماتی لار دی یا موتر دی نیخی یا پیسی دی نیخی او دام خوی دولت سر لا چی وان دولت ورکی او دولت سر شرک دی کم اخلا چی کمی دولت سر شرک دی او سر نمائی دی
سیس من انا چی تلفن موکو
تشکر سلامت باشه بودن. یک شنونده دیگه هم هستن از طریق اسکایپ البته. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم صاحب. خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر.
سلام صاحب. خوش آمدین.
نام من سید فلا ندمی از شهر کابل هستم.
بفرمایید.
من در این ساحه که زندگی میکنم ساحه بارستان است.
بله صاحب.
یعنی در این قسمت لیسه نادره چارای لیسه نادره در اینجا شام شام بچه ها پیدا میشه که اینا برچه دارن تفنگچه دارن و این همه قسم مردم اینا تایج استاد میکنن میگیرن از پیشان، کامپیوترهایشان میگیره و موبایل هر چیزی که باشه خویره میگیره از پیشان. و به این شکل زمانی که دهی بالاتر یک پوسته است، زمانی که ما این پوسته را خبر میکنیم برشان میگیم که نیتر یک حادثه است، پوسته میگه برین نفر پیدا کنیم برای ما. خب ما نفر از کجا پیدا کنیم؟ نفر شما امنیتی سین دین این منطقه سین میشناسین، باید شما او را پیدا کنین. و یک قضیه دیگه که تمی قسمت شاشهید امی جایی که انفجار که شده بود یک چند ماه پیش، در این جهام یک روز یک دانه کرولا یک خانم دست کولش کش کرد و می خانم در زمین افتید، تا یک 5 ثانیه موتور کش شد. ما افتیم البته ایره موتر، در زمانی که دیدیم پیش رفتیم چی گپ است، گفتن که والا دست کول مرا گفتی دزا زدن، در حالی که اون بغلش هم یک بای چیز نظامی است از اردوس، من نمیفهم چی از کامرای امنیتی دارن، پوسته است و جسکر است. کرولا رفت موتور حرکت کرد، خب مردم رایت یکی دو تا ایسیسو دویدن که باش مایره بریم از این سرک از این سرک تعقیب کنیم، مگم جایی را نگرفت. میگم اون گپ به برادرایی که پیشتر زدن، اونا میگن که دست داره واقعیت است، اینا همگی دست دارن، خودم این رای امنیتی دست دارن، قماندانا دست دارن، قماندانای حوزه دست دارن، عسکرای زمانی که شکایت میکنی میگه هیچ تقصیر ما نمیشه. میگه این قضایی است که از پیش چشم خود ما تیر شده، اگه ما هم بخوایم که به گوش مسئولین از طریق شما برسانیم. تشکر.
دیر از جات من نمیسب کم فکری دا اوریدون که دا شکر همو کو چه سیمه هم یاد کړی که تیت رتبه مسئولین ورته توجه نکوي، هله ده چې جکپوري چارواکي د سیمه هم چې نمونه واخستل شي اغل ازان سره نوٹ کیاو په دې برخه کې اقدام وکړي.
بله، نگرانی واقعا بزن وجود داره. زمانی که کم هوا تاریکتر میشه در کابل، گشت و گذار برای بسیاری ها نگران کننده است که فکر میکنند در برخه مناطق البته
شده ده چه مقصیم نمونه واخستل شي چه معلوم شي چارواکو ته وستاسو دی پیغامونو ویلیو.
پیام ها خیلی زیاد هستند. فریده از کابل در پیام خود نوشته کرده که در منطقه چلستون در کوچه ماموریت موتورسایکل سوار های یک نفر را به قتل رساندند، پولش را گرفتن و فرار کردند. ولی جان از غزنی نوشته کرده که در مرکز غزنی جرایم جنایی زیاد شده. شمعون از بغلان نوشته کرده در پیام خود که دزدان هر شب خانه ها را تاراج میکنند، چندین تن را کشتن در مقابل جرایم گفتند در افغانستان متاسفانه هیچ جزایی دادن نمیشه. منطقه اینا منطقه شان نگفتن که کجا. بغلان یک ولایت بزرگ است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در اینجا شکر هیچ جنایت صورت نگرفته و امنیت هم تامین است.
او ده پکتیا لسمکنو ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی وای په سمکنو ولسوالی کې تر دې دمه کومه خاصه جنایی پیښه نه ده شوې. زموږ ولسوالی د پکتیا د نورو ولسوالیو په نسبت غوره ده. حقیر له لوګر لیکلی وای لماشام نوروسته هیڅوک نشي ګرځیدلی، غلا خو پرېشته. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلی دی وای په مرجع کې تیر کال ډیر غلاوی کېدلې، مګر سش کال وضعیت نسبت تیر کال ته بهتره ده.
بله،
او اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کړئ صاحب.
مهربانی کوئ صاحب. سلامت و سهیل کوم زه خبری کوي.
اسورجانم د کندهار ولایت نشته ول سو دي سره تاسو سره تماس کړم.
مهرباني کوئ صاحب، په نشول سوالی کې نسبت رو کلو ته دا ډول پیش زیات شي وی که نشته.
دا څنګه هم سمه شو سوال یو مترګاټ دی سړی سوال کوي د ولا کالدار دی واخلې هغه چې قومي مشران تلاش وکړي هغه د ملي امنیت کارکوونکي په تشکیل وله پر هغو باندې عریضه وکړه، هغه په ومه ورځ هغه د ملي امنیت رئیس دی که هغه مشر یې بدل شلو بل یې پر ځای باندې وټاکلی.
درست. سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو د کندهار له نیش ولسوالۍ څخه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله مشنوین.
بله مشنوم صاحب، مهربانی کنین.
برادر، گراف جنایی در شهر کابل به هر کوچه دست افراد لاوگرد و الگرد چاقو سلات و فنکست مردم خوب این گپا را دروغ نمیگه. در سر در چاراسی ها چند تا اوباش ها دم را گرفته، 25 تا موتر را دم رایش را گرفته. دانشی ها صاحب از رئیس جنایی وزارت داخله پرسان میکنم چی میگه؟ میتر نیست، او برادر کسی تو سیگار را دروغ میگه. اما عکس نویده پیشتر که گفت همی اشخاص روی روابط ضوابط تعیین شده اینا مسلکی نیستن، همی آمری نوزه، مسئولی نوزه، آمرهای جنایی کش کل از وقت از یا خدا شاید از دست داره برادر این باید جدی کنترل شه. یک ولسوالی را سعی کنم چهارده ولسوالی کابل تا پینجا نفر داره، پینجا نفری داره کرده میتونه اقلا 500 نفر باشه. این چهار لقوه خیلی کجاست؟ وزیر داخله میگه من نه امسی ندارم، مرا سر قماندان نمیده بر عملیات که یک پایه جور شد. این مملکت در کجا رسید؟ بلیاز خدا
منان سلامت و سی
تشکر میکنیم. یک دقیقه داریم میتونیم پیام ها رو بگیریم و شنونده فکر بله خیلی منتظر ماندم کوتا شنونده از این صحبت کنیم بسا کوتا
رادیو لری شی لطفا متاسفانه دوی لده فرصت استفاده و نکره. یو اوریدون که بارش له هلمند لیکلی وای د جنایی جرمونو په کنټرول کې په ورستیو کې حکومت بیخی پات راغلی دی. قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی وای د ځوانانو بیکاری او بیسوادی هم یو لامل دی چې جنایی جرمونه زیاتیږي.
بله، سید حکیم هاشمی از کابل نوشته که اعتیاد یکی از عوامل، البته اعتیاد به مواد مخدر گفتن یکی از عوامل اصلی جرایم است. و یک شنونده دیگه ما دکتر رفی از کابل گفته که اگر قانون تطبیق نشود